ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د مازیګر څلور نیمه بجې شوې دی. برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز پروګرام مهروي خو ترغه مخ یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د راپورونو له مخې د ایران پولیسو ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې پر هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړې چې غوښتل د ایران خاورې ته ننوځي. ویل شوي چې په دغو ډزو کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. د ایران د بشري حقوقو د یو جلا وطن سازمان حال وش مسول مدیر شیر احمد شیرانی ناروی د ازادي راډیو د پردا څنګه ته وویل چې یو شمېر سرچینو ورته ویل چې په دغو بریدونو کې په لسګونو کسان وژل شوي یا ټپیان شوي، خو دقیق شمېر تر اوسه نه دی معلوم. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د شنګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربه د ټینګار وکړ چې په سیمه کې د سوداګریزو او ترانزیتي فرصتونو څخه د ګټې اخیستو لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. شهباز شریف د شنګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو د شورا درویشتمې غونډې ته په وینا کې وویل افغانستان له سیمې سره د اتصال له امله د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره یو ارزښتناکه فرصت رامنځته کړی چې د شنګهای د همکاري سازمان ټولو غړو هیوادونو ته ګټه رسوي. څو ساعت وروسته له هغې چې امریکا پر بیروت د اسرائیلي ځواکونو له پراخو بریدونو سره مخالفت وښود، اسرائیل نن سهار وخت د بیروت په جنوبي څنډه کې برید وکړ. متحده ایالات پر بیروت د اسرائیل په بریدونو کې د وژنو زیاتوالی او هم په سیمه کې د جګړې پراخوالي ته چې ایران هم ښایي په کې ښکیل شي اندېښنه لري. رویترز خبري اژانس د عیني شاهدانو له قوله ویلي چې د چاودنې غږ یې اورېدلی او لیدلی دي چې د پیښې له ځایه لوګی امپورته شوی. دغه برید په هغه سیمه کې پر ودانۍ شوی چې د اسرائیل پوځي اوسېدونکو ته له مخکې د تخلیې امر کړی و. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ د شخړو په خاطر د اسرائیل پر ضد نړیوالو بندیزونو او له هوا سره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د پرې کولو غوښتنه وکړه. حکن فیدان پرون سه شنبه د خپل هیواد واکمن ګوند له استازو سره د فلسطین په اړه په غونډه کې وویل باید نور د خبرو او ډیپلوماسۍ له پولو هاخوا لاړ شي او پر اسرائیل باید بندیز ولګول شي. د امریکا د جګ پړو چارواکو اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د جو بایدن ادارې ډاډ ترلاسه کړی چې اسرائیل به د غچا اخیستونکو بریدونو په ترڅ کې د ایران پر اټومي تاساتو او د تیلو پر چند ځایونو برید نه کوي. په دې راپور کې ویل شوي چې واشنگټن باور لري چې په اسرائیل کې د تات د دفاعي سیستم ځای پر ځای کول او هلته دغه سیستم لپاره د نږدې سل امریکایي سرتیرو استول د ایران د متقابلو بریدونو په اړه د اسرائیل اندېښنې تر یوه بریده کمې کړي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د طالبانو حکومت له نشې موادو سره د مبارزې کمیشن ورستی مسوده چمتو کړه.
د تر زلامل مسوده د چارو ادارې لوی ریاست د کابینه چارو د انسجام او لیک کمیشنونو د ریاست له لوري په درې پستونو او پنځو مادو کې چمتو شوې ده.
یو بل راپور کې باوري چې د تخار اوسیدونکو په ځوانانو کې د چرسو د اعتیاد ډېرېدو په اړه اندېښمن دي.
دلیل متشدان ما
زده ناوړه دوستانو سره د ناستي ولاړې له عمله موتاد شو. مصروفیت منو درلود نو کور ته براغلو هر څه چې بلاس تراغل وړل مو او خرڅول مو او چرسو مو پیرل.
دا چې کوم نشي مواد په موتاد میرمنو کې د زیګون پروسه ټکنی کوي په دې اړه مولا ډاکټر ګلاسخر شریف یار سره مرکه کړي.
دا نشي مواد درهم په ازلو باندې ناوړه اغیزه کوي او بل اخره د دوی نورمال ولادت چې د زندګي او بل اخره د خطر سره مخ کوي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډراما لرو.
والک اتل دی بل څه وړي هغه دا میله دا موسیقي یاران دی بندر تو دی ته درزه زم در پسې درزم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبان حکومت له نشي موادو سره د مبارزې کمیشن ورستی مسوده ترتیب او چمتو کړه. دا طرز العمل چې په درې فصلونو کې چمتو شوی له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیشن اساسي کارونه د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې د وزارتونو وظایف او نشي موادو د تولید او قاچاقو سره د مبارزې په برخه کې مسؤلیتونه په ګوته کوي. له نشي موادو سره د مبارزې تحلیلګران ټینګار کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له دوام سره پر یو وخت د کیمیاوي نشي موادو تولید ډیر سوی او د طالبانو حکومت هڅه کوي چې عامه ذهنیتونه بلې خواته واړوي. د دې راپور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون د طرزالعمل نهایي مسوده چمتو کړه. دا مسوده د منل کېدو لپاره د چارو د رئیس په مشرۍ د وزارتونو او ریاستونو استازو دوهمې غونډې ته وړاندې سوه. د طالبانو حکومت د دې طرزالعمل چمتو کول له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون کې د وزارتونو او اړوند بنسټونو ترمنځ د چارو همغږي شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي چې دا طرزالعمل به له نشي موادو سره د مبارزې په عالي کمیسون کې د شاملو بنسټونو چارې منظمې کړي.
د یاد طرزالعمل مسوده د چارو ادارې لوی ریاست د کابینې چارو د انسجام او عالي کمیسنونو د ریاست له لوري په دریو پستونو او پنځو مادو کې چمتو سوی ده. په سپکې عمومي احکام د وظایفو ویش کاري تګلار او بیلابیل احکام ترتیب شوي دي.
له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون د طالبانو د مشر د فرمان پر بنسټ جوړ سو چې د پخوا په پرتله تشکیلات محدود شوي دي. دا کمیسون د لومړي ځل لپاره په تیر جمهوري نظام کې جوړ سو چې 15 وزارتونو او یو خپلواک کمیسون یې غړي توپ درلود. د دې کمیسون وظایف د کوکنارو لکشت، نشي موادو تولید، قاچاق او استعمال سره مبارزه او د دې ترڅنګ د نشي موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی او بزګرو لپاره د بدیلو کښتونو په برخه کې د اقتصادي مرستو برابرول و. خو د طالبانو حکومت د دې کمیسون تشکیل 14 وزارتونو او یو ریاست راټیټ کړي او له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې ډېر صلاحیتونه او مسؤلیتونه له اړوندو وزارتونو څخه اخیستي او د کورنۍ چارو وزارت ته سپارلي دي. له نشي موادو سره د مبارزې کارپوهان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت دوام او کیمیاوي نشي موادو جوړولو ته په اشاره سره وایي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د دې کمیسون د بیا جوړولو د لارې د نړیوالې ټولنې پام ځان ته راواړوي او په دې پلمه بهرنۍ مرستې راجلب کړي. له نشي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او تحلیل پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نه یوازې دا چې د کوکنارو تولید یې نه دي کم کړی، بلکې د دوی په واکمنۍ کې د کیمیاوي نشي موادو تولید هم ډېر سوی دی.
طالبا میخوان که به دنیا نشان بدن.
طالبان غواړي نړۍ ته وخیي چې دوی رښتیا سره د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کوي او هڅه کوي هغه لاسته راوړنې د ځان وبولي چې په خوا یې بله بڼه درلوده. خو رښتیا دا ده چې تیر کال د کابل او بامیان په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې کوکنار کرل شوي وو او ډیرو بزګرانو یې تریاک ټول کړل. دا مهال په جنوب، شمال او لویدیځو ولایتونو کې د تریاکو خرڅلاو بازارونه شته دي.
وجود داره.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، تولید او قاچاقو د دوام په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې د طالبانو د حکومت لخوا له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون له جوړېدو سره سم یونامه هم له طالبانو سره ژمنه کړې چې د بهرنیو مرستو جلبولو لپاره به ډېر ژر د بهرنیو ډیپلوماټانو او بهرنیو مرستندویو بنسټونو د استازو یوه غونډه راوغواړي. د یادولو وړ ده چې ملګرو ملتونو تر دې مهاله د دې غونډې دقیق تاریخ او ځای نه دی ټاکلی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبان حکومت له نشي موادو سره د مبارزې کمیسون وروستۍ مسوده چمتو کړه.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر می ورسې ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوار د تریاک را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو او دوکې د مونږه پوچ کړو او خونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د تخار ولایت اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د چرسو احتیاط ډیر سوی دی. دوی وایي چې په دې ولایت کې ډیری ځوانانو د کار او مصروفیت د نشتوالي له امله چرسو ته مخه کړې او کله چې تنکي ځوانان په خپل ښار او کلیو کې دا وضعیت ویني دوی هم نشو ته هڅول کیږي. په تخار ولایت کې اجتماعي فعالان وایي چې په ځوانانو کې د احتیاط ډیروالی د اجتماعي ستونزو په تېره بیا غلاو سبب سوی دی. په دې اړه به زموږ د همکار راپور ته غوښ شو.
په تخار ولایت کې د چرسو د ایتیار ډیروالی په دې ولایت کې د جدي روغتیایي او اجتماعي اندېښنو سبب شوی دی. په دې لړ کې ځینو ځوانانو ازادي راډیو ته ویلي چې بیکاري د مصروفیت نشټوالی او د راتلونکي په اړه ناهیلي د دوی د ایتیاد عمده لاملونه دي. د سلګونه ځوانانو له ډلې څخه یو هم روح الله دی چې څلور اولادونه لري. دی وایي چې د څو کالو راهیسې د ژوند ستونزو او بیکاری له امله د چرسو نشو ته مخه کړې ده.
از روزی که می چرس
لکومی ورزی شی چرس کوم جسمی او روانی وضعیت می خنه دی سردرد ځان درد او در پدر یم اتا اولادونه می دی لخجی او کورنی سره می جنجال او بد حال دی. چرس ته لاسرسی آسان او ارزان دی د 500 افغانیو اخلو زموږ چاره پرې کیږي.
د روح الله خبرې د هغو زرګونو ځوانانو د غمجن ژوند بیلګه ده چې په دې موادو معتاد شوي دي. دغه ډول 45 کلن احمد فرید وایي چې د لومړي ځل لپاره یې انډیوالانو له چرسو سره آشنا کړ او هماغه آشنایي د احتیاط او بدمرغۍ پیل شو. فرید چې د خپل وضعیت څخه ناراضه دی وایي چرسو نه یوازې دا چې د جسم او ذهن ته زیان رسولی دی، د کورنۍ لپاره یې هم لوی سرخوږی دی.
دلیل متاسدان ما
زده ناوړه دوستانو سره د ناستې ولاړې له امله موتاد شوم. مصروفیت منه درلود نو کور ته براغلو هر څه چې بل لاس ته راغلل وړل مو او خرڅول مو او چرس به مو پیرل. همدې چرس زما روغتیایي وضعیت خراب کړی دی.
چرس خراب کړی است.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې ډاکټران وایي که څه هم له پخوا څخه د افغانستان ځوانانو د چرسو نشه کوله، خو دا چې په وروستیو کلونو کې چرس اسانه پیدا کیږي او نسبتا ارزانه هم دي، دې وضعیت په ځوانانو کې احتیاط نور هم ډیر کړی دی. د خیر الله صالح په نوم یو اجتماعي فعال ازادي راډیو ته ویل چې د چرسو په معتادینو کې باسواده او روشن فکره ځوانان هم شامل دي.
اکثر شون روشن فکر استن او اکثر شون تسلیق کرده
ډیره روشن فکر او باسواده دي، خو بیکار دي او ان کورنې تری په آزاد دي. ډیره دوی پروانی ستونزو اخته شوی او ټولنې د ستونزو سره مخ کړي. اکثریت غلاوی هم دوی کوي ځکه په خپل حال خبر نه دي او دا د ټولنې او کورنې لپاره لوی ستونزه ده. هغه ماشومان چې د دوی ترڅنګ وسیږي پرته له بدبختۍ بل څه نه زده کوي.
بدبختی هیڅ زیات نه میګنن.
د تخار ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې ډیری جرمونه معتادین کوي او دا مسله اوس په جدي اجتماعي ستونزې اوښتي ده. د تخار ولایت اوسیدونکو په ځوانانو کې د چرسو د نشو علت د کار او مصروفیت نشټوالی بولي او اندېښنه څرګندوي چې که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي روغ ځوانان به هم نشو ته وهڅول شي او په دې ولایت کې به د چرسو معتادین نور هم ډیر شي.
د تخار اوسیدونکو په ځوانانو کې د چرسو د احتیاط ډیرېدو په اړه اندېښمن دي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم اوس په ګډه ملو کو.
رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړی چې ما موتاد کړم؟
په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، سې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو سپو 1925 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1290 منځنۍ سپو باندې واوري. تیبي ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ پر مهال د نشئی موادو استعمال د زیږون پروسه ګډوډوي چې په نتیجه کې د معتادې مور زیږون د عادي ښځې په پرتله سخت او کله کله د ماشوم د مړینې لامل هم کیږي. دا چې کوم نشئی مواد په معتادو میرمنو کې د زیږون پروسه ټکنۍ کوي، په روغتون کې د زیږون پر مهال د احتیاط پټول خپله پر مور او د هغې پر ماشوم کومې ناوړه اغېزې کوي، او د یوې معتادې ښځې زیږون له نورو عادي ښځو سره کوم توپیرونه لري، په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د نشئی موادو استعمال پر امیدواره میندو کومې ناوړه اغېزې کوي.
د نشئی موادو استعمال په حامله خزو کې ډېر ناوړه ستونزې راولړولې شي. اول دا چې دغه کوم ماشوم چې د دې په نس کې دی د هم مستقیما د مور د احتیاط سره محتاط کیږي، او بله خبر دا چې د یوې محتاط مور ولادت سخت وي نظر عام خزو ته د ماشوم د سخت یا د غورځېدو سبب کیږي، ماشوم د پریمچور یا د وخت نه مخکې پیدا کېدلی شي، ماشوم وزن د نظره کم پیدا کېدی شي، ماشوم د سوی تغذی په شکل یا د غذایي موادو د کمښت په شکل پیدا کېدی شي، همدارنګه ماشوم معتاد پیدا کېدلی شي. دوی باندې د درد دواګانې کار نه کوي، دوی باندې هغه دوا چې د رحم د تکلس او د ماشوم د ولادت د پروسې د تیزوالي سبب کیږي هغه دوا هم په دې اثر نه کوي. د دوی د لنګون یا زیګونې ځنډنې کیږي، او په څومره چې وخت لازم وي په هغه وخت سره د دوی کوم سرویکس چې دی چې د ماشوم د پاره باید خلاص شي هغه نه خلاصیږي، ځکه دغه نشئی مواد د رحم په عضلو باندې ناوړه اغیزه کوي او بالاخره د دوی هغه نورمال ولادت چې دی ځنډوي او بالاخره د خطر سره مخ کوي. او حتی دا چې بعضې وخت کې مجبوری کې ډاکټران چې دوی ته عملیات وکړي یا سرجری ورته وکړي، کله بیا چې حامله ښځې چې معتادې وي د زیږون په وخت کې انالجیزیک یا د درد دوایانې کار نه کوي، بل هغه دواګانې چې د رحم د تقلص سبب کیږي هغه دواګانې په دې باندې درست اثر نه کوي، او بالاخره د دې زیږون د مشکلاتو سره مخ کیږي.
کوم ډول نشئی مواد معتادو میندوارو ښځو کې د زیږون پروسه ټکنی کوي؟
اکثره نشئی مواد د زیږون پروسه ځنډنې کوي، خو په تیره بیا د اپین خاندان یا د تریاکو خاندان چې کا هیروین وي او یا اپین وي یا مورفین وي یا پیتیدین وي یا کوډین وي، دغه دواګانې چې دا د ټول بدن په عضلاتو خصوصا د رحم په عضلاتو باندې ناوړه اغیزه کوي، او بالاخره دوی ولادت پروسه ځنډنې کوي او د ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي.
ډیرې معتادې ښځې چې د زیږون لپاره روغتون ته مراجعه کوي د خپل احتیاط کیسه نه کوي. د دې خبرې پټول خپله پر مور او د هغې پر ماشوم کومې ناوړه اغیزې کوي؟
کومې مورګانې چې معتادې دي او حامله دي او دوی چې کله شپخانې ته ځي واقعا دوی د خپل احتیاط یا د نشئی توکو د استعمال کیسه پټوي، نو دوی دپاره هم خطر دی، ځکه چې هغه کارونه یا هغه پروسیجر یا هغه پروسې چې دوی ښځو دپاره لازمي دي هغه ډاکټران په نظر کې نه نیسي، او بل هغه چې د دوی د ماشوم دپاره په کار دي، مثلا کله چې ماشوم پیدا کیږي ماشوم هم معتاد وي او هغې ته یو سلسله ډېر مشکلات لکه سا بندش اپنې چغې جړه فریاد دا شینه ډېر وي، نو کم مور احتیاط پټوي دا د دوی دپاره خطرناک دی. هم د دوی د لنګون یا د زیږون وخت زیاتیږي او هم د ماشوم دپاره ډېرې ناوړې ستونزې راولړي.
د زیږون پر مهال د یوې معتادې ښځې خدمات له نورو عادي ښځو سره کوم توپیرونه لري؟
د ولادت په وخت کې د یوې معتادې مور او د عادي مور چې مواد نه استعمالوي او نشه نه کوي ډېر فرق لري. د زیږون پر مهال د معتادې مور زیږون ځنډنې وي، اوږده پروسه نیسي، عضلات شخ وي، عضلات په اسانۍ نه نرمیږي، بالاخره د دې ولادت ځنډیږي، او د ولادت د ځنډیدو سره دوی ته نور ډیر مشکلات پیدا کیږي، ماشوم ته مشکلات پیدا کیږي، کېدای شي چې ماشوم د اسپکسیا سره مخ شي، یعنی د اکسیجن د کمی سره مخ شي، او کله چې پیدا شي کېدای شي چې هغه ونه ژاړي، او بالاخره هغه ته مغزي مشکلات او یا پلج او یا نورې داسې زیاتې ستونزې پیدا شي چې معتادې ښځې لنګون یا زیږونې سخت وي، په اسانۍ سره د دوی سرویکس یا کوم هغه ساحه چې هغې نه ماشوم راوځي هغه سخت او ریجډ وي، نو د دې په خاطر باندې دوی د زیاتو مشکلاتو سره مخ کیږي نظر نورمال حامله ښځې ته.
که کومه معتاد مور د زیږون پر مهال خپل احتیاط پټ کړي، ایا داسې لارې چارې او معاینات شته چې له مخې یې ډاکټران په دې پوه شي چې دا ښځه معتاده ده او باید د یوې معتادې غوندې چلند ورسره وشي؟
بدبختانه کله چې یو مور شبخانی ته ځي یا روغتون ته ځي، اول خو د دې خپل احتیاط پټوي، بل خبره ده چې که ډاکټران هم ډېر اکسپرټ نه وي او تجربه ونه لري او د هغې د چهرې او یا د حالت څخه پوه نه شي چې دا یو معتاده ښځه ده، ولې داسې ټیسټونه شته دی چې د یو مور احتیاط معلوم کړي؟ یو ملټي ډرګس ټیسټ ورته وایي چې د یورین یا ادرار کې کیږي، او هغه دا معلوموي چې دغه زنانه یا حامله مور په کومو نشهیي موادو روغ دی. دا بالکل د دې امکانات شته دی، خو دغه ټیسټونه اکثره په هغه شبخانو کې چې معتادین وي هلته کیږي.
معتادو ښځو ته متوسیت څه ده تر څو دوی د زیږون پر مهال له ستونزو سره مخ نه شي؟
محتاد خزی یا خویندې باید اول خو کوشش دوی باید وکړي چې مخکې د دینه چې دوی محتاد شي، باید کوشش وکړي چې مخدره توکي یا نشه یي مواد کته کړي، او که کته کولی چور نه شي نو عقلن باید کمی کړي. او د حاملګۍ په صورت کې کله چې دوی حمل اخلي نو په یو دم باندې دی دوی هیڅ کله نشه یي مواد نه پرېږدي، ځکه چې په یو دم د شی مواد پر خودو خپل مور ته او ماشوم ته هم ستونزې راولړول شي. نو کوشش دیو کې چې دوی لکه د نشوي موادو مقدار هم کم کی، او ورسره دوی باید دفاتم کم کی، مثلا د ورځې درې سلور واره د نشه کې کوشش دیو کې یو ځل کې کم دی کې، مثلا یو ګرام یا نیم ګرام یا د استعمالې دا غینه دم کوشش وکړي چې کم کی، یعنی هم د نشه باید دوی خزي کم کی، او هم د نشه وخت ټایم باید کم کی، چې مثلا کدرې ټایم یو ټیم ته دی راولی. داسې
په مرکه کې مو واوریدل چې طبي ډاکټران وایي د معتاد مور لنګون ډیر پیچلی او خطرناک وي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې اسلم یو داسې ځوان دی چې په هر شکار لري او غواړي چې هر څه تجربه کړي، خو په ښه او بد نتیجه پسې نه ګرځي. دا یو ورځ ل خپل انډیوالانو سره میلې ته ځي، خو خویو خندا او موسیقي او چکچکو باغ پر سر اخیسته وي. په دې وخت کې یو میلوال مجلس څخه ولاړیږي د باندې وځي، او وروسته اسلم هم ورپسې ورځي. بس له همدې ورځې څخه د اسلم بدمرغي پیل کیږي. دا چې اسلم ولی او څنګه بدمرغي کیږي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
غفار کاکا، څنګه د بندر پاسې دی او دلته आवाज نه استه؟ ها
اسلم جان، دلته سیګریټ ای و هم
نو شجا نو شجا
نو شجا بابا، ته وای چې څوري جو خو خرم
خوان خو قدر کوي دا نو اسی اوس ماته وای
د خاور خوان والا کلری خوشی چټی شه دی.
نو چې خوشی چټی شه دی ته ولې وای؟ ها
یارا، کری اختیار درته وایم نو سب خیمانه یم، خو څو کم ځان نشم ځان خلاصولای. دا داسې مردار دان دی چې وار پکې ونختی بیا ځان په اسانه نشي خلاصولای.
ته خو وای چې پخیمانه یې، خو زه چې درته ګورم ډیر خوشاله یې. ته ماته یو دود راکا، ډیر صفاتونه مې اوریدلې دي، نن به ځان خوند ګورم.
هیڅ د صفات ځای نه لري، خلک اسی چټی خبرې کوي، اسی ځان په بالا ماخته کوا، سبب ته تام خلک چرسی وای، دا بدنامي فخدا.
کاکا ما کله وای چې چرسی کیګم، بس یوازې نن اسکم غواړم پوښم چې څنګه خوان لري. دا
نوم دی ورکشي، خوان دی ورکشي، چرس بچوي او خوان به چوي.
د چرس په باره کې وی عجیب کیسې اوریدلې دي. ما وای چې زه هم یو دوه دوه هم چې دا اوس کیسه څه ده؟
والکه ما خو درته وویل چې زه شل کاله کیږي چې څکوم یې، والله که یا خوند لري یا خوشحالي.
خیر توکل په خدای، امتحان به یې کوم، خو یو ورځ خو نه چرسی کیږم.
والکه ته له دې بلا څه غواړې؟ هغه ده میله ده، موسیقي ده، یاران دي، بندر تود دی. ته درځه زه هم درپسې درځم.
ته اوس یو دود چرس راکه، میله به وروسته ګورو.
ما خو درته وویل چې داسې چټي شی دی، خو ته چې شلی زه څه درته ووایم. دا دی واخله
ته راکه چې نن ځم در زمري لیک ووهم.
بس ده والکه، بس ده خرابوي دي همدومره بس ده.
ته صبر وکه کاکا، تر اوسه خو مې یو دود هم نه دی کش کړله، لږ خو مې پرېږده چې سمې خوند یې واخلم.
نو چې زما خبره نه منې زه خپل کار کوه، وروسته به پوه شي چې د خوند پر ځای په بلا اخته شوی.
رازا صبر خانه، وایا سدی ویل
او جنرال صاحب.
خو وایا څه خبره ده
جنرال صاحب؟ ستاسو لام را سره سم ولخره ټول متادین را ټول کړل.
خخ سو نفر دي
صاحب؟ 50 نفر دي.
ډیر ښه،
اسی نو متادین ډیر دي، خو یوازې هغه متادین مو را ټول کړ چې کور او ځای نه درلوده، اکثریت په مردارو لختیو کې او یاد سرکونو پر غاړه اوسیدل.
اوف بیچارگان.
او بل دا چې داغه متادین دي چې اکثره ناروغان او دومره کمزوري شوي چې بيخي له ځای نه شي خوځېدای.
ته دې نمونه لس راکه.
ان داغه ده سر.
اخه اسلم ولد الاداد اسلم ده چیرته ده؟ ها داده داده پیدا میکه.
جنرال صاحب څوک به پیدا کړ؟
دې اسلم په نوم یو پوډری می پیدا کړ.
صاحب دا اسلم پوډری څوک ده؟
دلته یو میاش مخ کې یو بډای خزر راغلی و، ویلې زوی مې یو کال کېږي چې له کوره ورک دی.
خخا صاحب،
ویلې د زوی انډیوالې راته وویل چې په نشو اخته شوی دی. دې بډای بیچارګۍ ویل ما چې هر څومره کوشش وکړه پیدا مې نه کړه.
خخا بیچاره،
ویلې تاسې مې د زوی په پیدا کولو کې مرسته راسره وکړئ، عکس یې م راکړه. ته ودرېږه چې زه عکس در ښکاره کړم. ها عکس یې دا دی، ته وګوره چې هغه هلک دی که بل څوک دی. ها عکس یې دا دی.
تیر دی خو که چې زه یې ورې وګورم.
ها دا دی واخله.
ها ها بالکل همدا دی صاحب، همدغه اسلام دی.
ته مطمئنه چې اسلام همدا هلک دی؟
وو جنرال صاحب، زه په سلو کې سل مطمئن یم چې همدغه اسلام دی، کټ مټ همدا ځوان دی، بس یوازې ژیړ شوی او خیرن شوی دی.
ته ودرېږه چې زه مور ته زنګ ووهم چې هغه ورک زوی دې پیدا شو.
بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ته دې اسلام مورې؟
هو زه د اسلام مورم.
زه جنرال اکرم خبرې کوم، په یاد مو دي یو میاشت مخکې چې راغلی وې چې زما زوی ورک دی؟
هو بېخي مې په یاد دي. زما په څه څه سېږي؟
ستا زوی مو پیدا کړ، راشه در سره بوېزه.
قربان دې شم بچیا، خدای دې د بچو لکه مو وساته.
بس په خیر راشه، د خدای په امان.
په مخ مو څه جنرال صاحب.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو مننه چې د زهرو کاروان خبرونه مو تر پای را سره واوریدله. لا زادی رادیو سره پاتې شئ او له نورو خبرونو څخه خوند واخلئ.
د زهرو کاروان.